ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روختیا د ژوند شتمنی امرو، خو پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. مزار شریف کې د بیګانی زلزلې د مولو شمیر لږ تر لږه 40 تنو او د ټپیانو شمیر 540 تنو ته لوړ شوی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نن په یو بیان کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې ټولو روغتونو ته امر شوی دی چې د زلزلې ټپیانو ته عاجل رسیدګي وکړي. د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزله بیګا شاوخوا یو بجه وشوه چې مرکز مزار شریف ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي دي چې زلزلې تر ډیره بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلک زیانمن کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پوځ د بیړنیو حالاتو او ژغورنې ټیمونه زیانمنو شویو سیمو ته رسیدلي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالي ځپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې جنوبي افریقا ته په 250 منډو په ماتې ورکولو په لومړي ځل د 500 یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام وګټه. د نومبر په 2 د هند د ممبئی په لوبغالي کې پایلو به پچه د جنوبي افریقا د ښځو لوبډلې وګټله او لومړی توپ اچونه یا بالینګ غوره کړ. هندیو بیټرانو په ښې توپ وهنې یا بیټنګ لوبه پیل کړه او چې مجموعی منډې 104 ته ورسېدې نو سمریتی مندانا په 45 منډو وسوځېده. تر دې وروسته هم هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 کې یې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. دا وو مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو یا له سړې هوا سره په تېره بیا په ماشومانو کې ډېرې خپرېږي. اوس چې په افغانستان کې په سړو سیمو کې هوا سړه شوې او ژمی را روان دی، د سینه بغل په څېر د ډېرو ناروغیو د خپرېدو خطر زیات دی په تېره بیا په ماشومانو کې. یو شمېر که پر وخت درملنه ونه شي د ماشومانو د مړینې سبب هم کېدای شي. دا کومې ناروغۍ دي؟ پر دې به د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری رڼا واچوي چې دې خپرونې ته مو رابللی دی. خو د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ، د راسره تماس ونیسئ او هم که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې مطرح کړئ. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری، خپرونې ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جناب درون نوری صاحب. زه هم خپل نیک هیلې او سلامونه لومړی تاسو ته د ازادۍ رادیو تخنیکي همکارانو او ډېرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې لا باندې چې ټول اوریدونکي روغ او جوړ اوسي او یو ښکلی ماښام یې پیل کړی وي.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ډاکټر صاحب، د یخنۍ سره تړلې ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې راته هغه د مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې دا کومې ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې په تېره بیا په سړو سیمو کې ډېرې د خپرېدو احتمال شته او تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
نوري صاحب، یوه ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. کراشو دې ته ووایو چې رښتیا هم د منی موسم شروع کېدونکی دی او د ژمي موسم ته موږ ورځو، نو په دې کې په هغه ناروغۍ چې د ژمي په موسم یا د منی په موسم کې رامنځته کېږي، د طبي لحاظه دا د ایارای تر نامه لاندې یادیږي. یعنی په دې کې هغه تنفسي ناروغۍ شتون لري چې په اکثریت یعنی په اول قدم کې اکثریت ناروغان ماشومان وي، که په هغه باندې رڼا واچوو لکه د میزل یا شری ناروغۍ دوهم عام ټوکټ کې وایو سیناو بغال، دریم هم کولای شي چې د دې تر څنګ هغه پاوا مثلا چې توره ټوخلې ورته وایي، څلورم هم دفتریا، او پنځم هم خپله باندې زکام او دې تر څنګ نورې ویروسي او بکتریایي پارازیتي او فنګسي ناروغۍ کولای شي ټول زمان بلخصوص زموږ ماشومان، هغه ماشومان چې سن پنځو کالو څخه ښکته وي دا په پیسو باندې هغه اخته کړي او په دې ناروغۍ باندې اخته شي. خو د یادولو وړ دا ده چې نوري صاحب دا خپله باندې دغه تنفسي ناروغۍ چې دي یا د ایاراید انوان تر لاندې په طبي اصطلاح باندې دا مختلف د لارې د انتقال لري، او همدارنګه خپل اورېدونکي به هم نه ورخطا کوو چې دې تر څنګ د مخنیوي لارې لکه واکسین هم د ناروغۍ لپاره شتون لري.
په ټوله کې تاسو د ځینو ناروغیو یادونه وکړله، ځینې ناروغیو مخنیوی له حفظ الصحې سره تړلی دی. په تیره د تلې میاشت کې د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په یو راپور کې د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ویجاړونکو یا د مرګونو ناروغیو د خپرېدو د خطر یادونه وکړله. وایي په ډیرو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې، حفظ الصحوي تحسیسات ویجاړ شوي دي چې له امله شاوخوا دوه لکه یا له دوه لکو زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. وایي اکثرا د اوبو سرچینې ویجاړې شوي، کورنۍ پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، تشنابونه ویجاړ شوي او دغه راست ډېرې ټولنې په خلاصه فضا کې حاجت کوي. که لومړی راستو دغه د یونیسف د دغه خبرداری په اړه دا هم وایي چې د په دې سیمو کې هوا مخ په سړېدو ده او ډېر خلک سرپناه نه لري، د په هغو سیمو کې په هغو کورونو کې ژوند کوي چې هغه ګرم یا تاوده نه دي. او تاسو د تنفسي ناروغیو یادونه هم وکړله چې اکثرا د سالمې هوا یا د هوا د تهویه د خراب به تهویه له امله چې ټول خلک په یو خونه کې سره راټولېږي ژوند کوي، او یو ماشوم نه یا بل ماشوم ته دا ناروغي ډېر سرایت کوي. مهرباني کړئ په دې باندې رڼا واچوي.
مری صاحب بیا مو هم یو خټه کې اشاره وکړه، لیکن زه دا وایم په نوري صاحب چې موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې همیشه مو په سترګې دې ته نیولې وي که چیرې مثلا زموږ یو ماشوم هم عادي نسناسی ورته پیدا کیږي نو موږ دوام روغتیا وزارت مدهم کوو، یا مثلا که چیرې زموږ په کور کې شری یا د میزان ناروغي پیدا کیږي بیا هم دوام روغتیا وزارت ګوته نیول کیږي، او اې دین علاوه که چیرې زموږ اوبه خراب وي منبع بیا هم موږ کوشش کوو چې یو بده خبره نږدې هغه چاته ګوته ونیسو چې هغه موږ سره مرسته نه ده کړې. زه خپل خبر را ټولوم. نوري صاحب رضا مسل موضوع ته چې صحیح ده، مشکلات خوشته دي لیکن دا په هر هیواد کې شته، په هر هیواد کې چې خپله باندې هغه په غیر د طبعي حوادث یعنی چې منځ ته راځي چې د هغې لوړ اقتصادونه دي هغه هم په ګونډو کوي. نو دا خو زموږ خود د هیواد تاسو ته بهتره معلومه ده چې در لوړ اقتصاد نه لرو. دې تر څنګ زه هغه دا شی یادول غواړم چې د عامې روغتیا وزارت همیشه د وزرامه زاویهی زارهی کهی، یعنی خپل دغه مسیجونه چې رسنه تاسو محترم رسنه پیسو نشر کوئ دا دو تا باید خلک درناوی وکی، یعنی دا باید خلک باید عملی که صحیح ده چې په ځای کې نوریز د پاک و بو مثلا مخزنونه هغه په مخربه و خرابه بانه تبدیل شویدی او هغه تا لاسرسی د پاک و بو تا د خلک نشته، لیکن دې تر څنګ هغه ته د عامې روغتیا وزارت د کلور ټابلیټونه توضیح کړی دي، کلورین، او هغې ته یې هم پوهاوی کړی دی چې تاسو کوشش وکړئ ادې نه استفاده وکړئ. او ځینې خلک به شکایت کوي چې د اوبو خوند خرابوي نو موږ استفاده نه کوو. خو دوهم د دې لپاره آپشن چې ده یا په دوهم قدم کې دوی ته ویل شوي دي چې تاسو کوشش وکړئ چې په هغه اوبو باندې مشکوک ویه، یعنې په دې باندې مو زمو هغه وبنه اخلي چې د زینه د پخلندې لپاره یا هم د څښاک لپاره او یا هم د نورو لوښو مینځلو لپاره استفاده وکړه، نو دغه اوبه یو ځل ویشه ویا، یو ځل دغه اوبه جوش کړه، حداقل درې نه تر څلور دقیقو پورې وروسته له هغې څخه دغه پاکو د دې اوبو نه چې استفاده کوئ دا هم پاکې دي، هم کلیر دي، او دغه عامو ټکو چې مدني اوبه ورته وایي د مدني په شکل باندې تبدیلیږي. او را به شو دوهم، دا مخکې هم عرض وکړ چې ساري ناروغۍ ریښتیا هم د ایارا یا تنفسي ناروغۍ د عنوان تر لاندې دا موسمي ناروغۍ دي چې دا د ژمي د منې موسم کې ډیریږي، لیکن دلته موږ همیشه تاسو هم ورته ویلي دي او د عامې روغتیا محترم وزارت هم ورته وایي چې ګوره په کور کې چې کوم ماشومان لري چې کله د عامې روغتیا وزارت هغې ته د کمپاین د واکسینو کمپاین اعلان کوي، نو د هغو کمپاین باید درناوی کوی، نږدې روغتیایي مرکز ته راځی، خپل هغه ماشومان چې پنځو کلو نه کته دي هغه به واکسین کوی چې د اکثریت ناروغیو مخه نیول کېږي. او درېیم دا چې نوري صاحب، نو همیشه موږ وایو چې وقایه ډېره ارزانه، آسانه او ډېره بهتره له مالجې نه ده. نو که چیرې موږ دوی ته په تمه وو چې زه کلینیک ته لاړ شم، ما ته د انتیبیوتیک راکړي، انالجیزیک دې راکړي او د دې تر څنګ ملټي ویټامین دې راکړي تر څو زه ښه شم، نه، موږ باید کوشش وکړو که چیرې په کور کې مو یو څوک د توخلې په ناروغۍ یا هم په تنفسي ناروغیو یا په سینه او بغل باندې یا په شرې باندې اخته کېږي، هغه به نږدې روغتیایي مرکز ته بیایو. لیکن دې تر څنګ د هغې لپاره که چیرې مو وسه وي هغه اتاق به ور بیلوو، که چیرې مو وسه نه وي نو ډېر باید کوشش وکړو چې د هغې لپاره هغه قاشق او پنجه او ګیلاس امثال هم دا لوښي به ورته ګوسي کوو او هغې ته به ورته وایو چې تو ته ګرم مایات ورکوی په پراخه اندازه سره، که چیرې مو میوې او ترکاري باب و سبزیجات لاسرسی وي ده به ورکوی تر څو پورې چې یو خو ترانسمیشن یا انتقال قطع شي، او دوهم دغه ناروغ ډېر ژر تر ژره دغه خوراک سره که کېږي. نو ریسم رسم دلته چې د هغه خبره مشکلات شته، خو لیکن د حل لارو ته یې موږ باید غوږ ونیسو او هغه یې عملي کړو تر څو پورې چې د ساري ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، په د تنفسي ناروغیو کې چې د یخنۍ سره تړلی دی، یوه هم چې ډېره زیاته په ماشومانو کې خپرېږي، ګمانم چې د خیال مې چې د سینه او بغل ناروغي ده، ځکه چې اکثرا ماشومان د وجود هغه کتلوي معافیت هم دومره پیاوړی نه وي، که په دې باندې رڼا واچوي سینه بغل څه ډول ناروغي ده، څه ډول انتقالیږي له یو ناروغ ماشوم څخه، آیا وایروسي ده نه ده، که څنګه؟
نوري صاحب، په کراشو دې ته موږ په طبي سلا دې ته نیمونیا وایو، او په عامو ټکو باندې دې ته سینه او بغل وایو، چې دغه سینه او بغل مختلف عوامل یا اسباب لري لکه پارازیتونه، ویروسونه او دې تر څنګ فنګسونه او بکتریاوې، دا ټول د دې په سینه او بغل سبب کېدلی شي. یعنی کله چې موږ وایو چې سینه او بغل دې نه مهدف دا دی چې دا خپله باندې موږ دې سږي انساج التهابي شوي دي، یعنی په هر انتان چې دی یا هر نوع چې ده زموږ سږي منتن کړي دي او التهابي کړي دي. نو موږ به ډېر کوشش وکړو چاول خود دی ناروغ ته چې پسته به هم په دې باندې تاکید کوو په کافي اندازه مایات ورکوو، دوهم دغه ناروغ به چې کله په تنفسي او بغل باندې اخته شو نو ریسې
نښې نښانې، هغه عمده نښې نښانې څه دي چې یو څوک پوهشي، د کورنۍ غړي پوهشي چې ماشوم یې په نمونیا یا سینه بغل باندې اخته شوی دی؟
چې دغه مریضان نوري صاحب چې د سینه بغل په ناروغۍ باندې اخته کېږي، دغه توخی لري، یعنی دا توخی کیدای شي وچ توخی وي یا توخی سره بلغم وي، خو وروسته حالاتو کې دا ناروغ ته که ماشوم وي که لوی وي تبه پیدا کېږي، دریم هم پالنډی به ورته پیدا کېږي یا د تنفسي یعنی تنفس کې به مشکل لري، او څلورم هم په دې حالت کې به ځان درد هم دغه ناروغ لري. لیکن په عامو ټکو که چېرې ووایم چې په اول قدم کې کېدلی شي چې دې ته که د توخي په ځای باندې تبه پیدا شي او د پوزې څخه به یې اوبه راځي، او همدارنګه دغه ناروغ اشتها هم بندیږي په دې حالت کې، یعنی خوړو ته هم زړه نه کېږي، دغه نښې نښانې دي چې به موږ خپله باندې سینه بغل په څو برخو باندې ویشو، لیکن اکثریت پیښې چې په ماشومانو کې رامنځته کېږي هغه د بکتریا په بیس کې نه دي. نوري صاحب، هغه وایرال دي چې وایرال دي، یعنی هغه ویروسي بیس لري چې په دې حالات کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې ناروغ لپاره خپله باندې انتي وایرال یا د ویروس ضد درمل کومک کول کې نه دي، بلکې د هغې لپاره استراحت، د ګرمو مایعاتو نه استفاده کول، او یواځې د تبې په وخت کې هغه د تبې ضد درمل ورته توصیه کول.
بله، عمده لاملونه څه دي چې دغه ناروغي خپریږي؟ سړه هوا یو ګمان فکر کوم چې له عمده عواملو څخه دي.
بله نوري صاحب، هغه عوامل چې دي ریښتیا هم یو په خپله باندې د هوا تغییر دی. که د هوا تغییر شي، یعنې هوا سړه شي، په دې وخت کې د ځنه انتاناتو لپاره د هغې د نشو نمو تکثر لپاره محیط ډېر څه مساعد کېږي او دا ناروغي ډېرېږي. او دوهم هم خپله باندې د هوا ککړتیا، یعنې هغه هوا چې ګرجنه وي په حساب باندې هغه غبارالوده وي، دا هم د سینه بغل پیښې ډېروي. او دریم هم لکه څرنګه مو چې مخکې ورته اشاره ورته وکړه، هغه کسانو چې واکسین نوي ترسره کړي، بلخصوص د دې دپاره د ویروسي په سینه بغل لپاره چې موږ پامر ټکې ورته وایو یا په طبي اصطلاح انفلونزا ورته وایو، د دې دپاره د انفلونزا واکسین شتون لري او د ماشومانو د پغه کار کې ورته ورکول کېږي. او لویان هم کولی شي چې هر مونه یې د مني په موسم کې ترلاسه کړي. نو دا په دې د سینه بغل په موجودیت کې یا په منځته راتلو کې ډېر مهم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې خلک په خپله هم کولای شي چې د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي، خو کراشو هم دغه د سړې هوا موضوع ته او د سینه بغل ناروغۍ ته یو عمده لامل هم دا ده چې وایي هوا ککړې وي، سړه هوا ده، نامناسبه تهویه لري اکثرا کورونه. یو څوک چې بې وسله دی چې د خپل خونې یا د کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو څخه کار اخلي، په بخاریو کې یا نورو کومو وسیلو کې لرګي کاروي، په تیره بیا ډبر سکاره هوا ککړه په غخونه کې خپریږي. اکثرا کورنۍ دغه شي ته پام نه کوي چې هوا باید تهویه شي، یعنی په دې معنا چې کړکۍ وي یا کوم بل هغه کوي هغه باید پرانستل شي د څو دقو لپاره چې سالم هوا راشي. که دا کار نه کېږي څه کولی شي خلک که چېرې هوا ډېره سړه وي؟
نوري صاحب، که چېرې هوا ډېره سړېږي او دې تر څنګ زموږ خلک هم چې په عمومي صورت سره اقتصاد ضعیف دی، حتما د یوې منبع نه به استفاده کوي، یا د لرګیو نه، یا د ډبرو سکرو نه، یا هم د غال سنگ نه، یا د برق نه، یا امثال هم د دو په شکل باندې نور د سون مواد څخه استفاده کوي. لیکن دې ته باید فکر وی چې صحیح ده دا کوم مواد چې دي دا د ګرمېدو لپاره یا د خوب یا د خونې تودېدو لپاره درست دي، لیکن موږ سر دلته باید خلاص وي چې کله د یوې خونه مثلا په اتاق کې په هر نوع د سون مواد چې سوزو هغه مو بخاری مایی کوي، د بل خونه کړکیو ته پلاستیک ورکړی وي، دروازې ته مو ډبله پرده ورکړی وي، نو دلته مو فکر وي چې د داخل د اتاق کې د اکسیجن کمښت رامنځته کېږي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې د هوا د تهویې نشتون، یعنې هغلته اکسیجن کمیږي او خپله د کاربن دای اکساید سطحه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې د ورځې زموږ هغه هیوادوار چې اوس زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوري، تر اوسه پورې د بخارۍ وخت په کابل کې نه دی شروع، کیدای شي وروسته له دې څخه کېښول شي، لیکن د ورځې د یو ساعت لپاره هغه باید خپلې کړکۍ دروازې خلاصې پرېږدي، تر څو پورې چې دغه تغییرات او تبادلات د هوا رامنځته شي او هغه کاربن دای اکساید چې په داخل د اتاق دی هغه باندې شي او اکسیجن داخل د اتاق رانوزي. او د دې علاوه نوري صاحب، که چېرې بیا هم دې سره سره چې موږ اتاق ګرم ساتو، هغه هم په پیمانه باید ګرم نه وي چې موږ د اتاق په داخل کې خولې کېږو او د باندې د سړی بې ته راوازو. دا هم یو خپله باندې د سینه بغل لامل یا سبب دی چې موږ په ځان پې اخته کوو. موږ باید ډېر کوشش وکړو چې هغه اتاق چې هر نوع د سون مواد په هغه کې استفاده کوو هغه باید ډېر ګرم نه کړو، یعنې متوسط او معتدل هوایي وي، او د هغې کړکۍ دروازې باید خلاصې کړو. او دې تر څنګ که زموږ په کور کې زموږ یو خور یا ورور یا همو هم زو یا لور یا پلار و مور در کما تنفسی نراغی بانده اخته کیگی و گو تا او این چطا ما خفا کیگا چطا تا بگو که لوکی که در بول دوده را رولا نو دا که دلشی چه مونگا همونی سی نو تا با ماسک کچهی کوشش رو کچه در ماسک استفاده رو که به داخل در اتاق هم مشکل نشتا چه کنه تو خیدلی او حقا کاغذ یا دسمال چه پوز تا نیسی هغه په تزور سره وساتي او په ځانګړي لوکي کې په تدوري وخت تر هغه پورې چې تک څه شي او استاد د نور کسان رو نیسی یعنی کله چې دا شخص تنجای کوي یا هم توخیږي د خپله باندې د شبنم په شکل باندې دغه د ویروس خطرات یا دغه د نورو انتانادو خطرات نورو سالمو وګړو ته ځي او هغه اخته کوي او کله کله هم د اتاق په سطح باندې پاتې کېږي چې وروسته هغې ته موږ لاس وایو او هغه لاس کلی پوزی یا سرگی ترا پورتا کهو که دنشی موگا پیاخته شو که دلتا بیاد لاسکین و منزل هم دیر ضرور آوارین دی
بله کوروادان دکتر صاحب فریدالله عمری دی انتانی ناروغی و متخصص دکتر یو اوریدون که دی دا براواخلو بلی مربانی زان رو پیجنه لکم زیمو تماس نیمولی
نوبر سلام علیکم کسل سلسل پکتیکا ولی جنخیل سالیرن تماس نو
بلې خبرونه ته خره غلاست کتر اوسه مو زموږ د خبرونه اوریدلې وی نن په هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو یا له سړې هوا سره په تیر بیا په ماشومانو کې ډېرې خبرېږي په دې اړه کومه پوښتنه لرې کنه
سلامت اوسې سلامت اوسې پوښتنه په دې ډول ده چې د ماشومانو والګي زکام د ناروغي وایروسي ده که غیر وایروسي ده یو او بل دې ناروغي په ماشومانو کې هم د لاملونه څه کې ده دې یعنی گرد کیدای شي کپو کپیه هوا کیدای شي دلته حدود کې هم گرد ډیره وي هوا یې خنه مگر ماشومان کې و چې دلته لته نه گرد او یا هوا ده او بل دې به تداوی څنګه وي
بله مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شولې ورته غوښ شي ډاکټر صاحب که څه مخکې په خبري وکړلې خو بیا به هم تاسو د پښتنه جواب کی ډاکټر صاحب مهرباني
او نوري څه زموږ د خبرو چې نو مې صحیح ونه مې ته پکتیا د ولایت چاړي کلی ولې وا د ډیره ښه پښتنه مطرح کړه د زموږ ورور چې دا خپل د زکام ناروغي چې دا اېدی لامل یا سبب چې دا هغه څېړنې چې شوې دي اېدی په لامل یا سبب چې دا خپل باندې ویروس دا یعنی دغه ویروسونه کولای شي چې په عمر ټکل چې موږ زکام ته وایو یا په طبي اصطلاح دې ته کمان کولډ وایو دارو منسته کی لیکن دغه زکام چې دا چیرې دې ته پاملرنه ونه شي په دوامدار شکل پاتې شي امدې زکام را کېدلی شي چې یو شخص په سینه او بغل اخته شي امدې زکام را کېدلی شي چې یو شخص دغه ویروس د وینې د لارې او همدارنګه بلاخره دماغ ته ورسي په مننجیت باندې اخته شي خورزم دې ته چې کله زموږ یو خور یا ورور په زکام یو ماشوم په زکام باندې اخته کیږي دې لپاره بیا هم د ګرم او تودو مایاتو ورکول دا ډیر ضرور دی په هغه صورت کې چې چیرې د تب لري د تب په خاطر باندې هغه د تب ضد درمل چې هغه به هم د متخصص ډاکټر لخوا نه توصیه کیږي هغه به ورکوي او علاوه ډیر موږ په دې وخت کې نوري صاحب لکه څنګه چې ضرور پوښتنه کړې ده انټیبیوټیک نشو ورکولای ځکه انټیبیوټیک زه ویل کومه چې دا د هغې معافیت لري فکري او د بلې خونه هغې ته ګټه نه لري او دریم په اجتماع او ټولنه کې د خپله باندې د میکروبونو مقاومت د انتیبیوتیکو مقابل کې رامنځته کیږي نو دا خپله باندې ډېر هم راځل خپلې خبرې ټولوم اصل موضوع ته چې دا یو ویروسي ناروغي ده نو دې تداوی هم چې ده د ډېرو مایاتو توصیه کول دي لیکن ساري هم ده نو موږ په دې وخت کې به ډېر کوشش او پاملرنه دې ته وکړو چې زموږ دغه ماشوم یه زموج لور یا زوی خدا نخواسته ده به خامت خواه تا ولار نشی نو دیده ده پاره به مایات بیورکه و بلخصوص گرم و تاوده مایات صبح ده ترکار یخنی شده همسال هم آده بورته ورکه و ترسو پوری چه ده ویروس چه اخپل مدت زمان پرکلی آده ماشوم یا لور ده کامل شفا خطرارش
تاسو ده مننجیت یاده ونه وکرله ده اغا ها ده اغا ده برخه ده چه سینه و بغل بلاخره پا مننجیت بانده بدلیگی کچنگه او کچیری دقی مرحله ترسیگی یا ناروخ بیا هم اغا درملن باید ده انتیبیوتیک درملو پا وصله وشی؟
جناب نوری سیب ده مننجیت باز شده دا دیر یو لوی مبحث ده لیکن موږ په طبي اصطلاح دیتا مختلف اصطلاحان کار او خدای دیو که چیز موگا اوریدین که خسته نشی یا تا ای بی ام وایو موگا یا اکوز باکتیر منینجایتس که پا دی که در اکثر ناروغی چرا منستکی تا 15 دولار باکتریاوی دی که هم در 15 دولار باکتریاوی کولای چی چی ایده تر سنگ تنفسی ناروغی هم را منستکی او دی هیغی پا بیس که ورست داگه انتان لارشی دماغتا او یادوالو ورده که خپل باندې دغه د مننجیت ترڅنګ کېدلی شي لکه مخ مخکې مو چودونه وکړه ویروسونه هم دماغ ته رسېدلی شي چې هغې ته مونږ یوه طبي اصطلاح کاروو چې مینینسفلایتس یعنی هغه مننجیت چې خپل باندې د دماغ هغه سهایه التهابي کړي دي او دې ترڅنګ هغه ویروسونه چې هغه د دماغ خپل باندې پرانیچم التهابي کړی ده نو دغه اصطلاحګان هم ورته کاروو خو دغه کسان بیا هم رزم دې ته که کله یو کس ته مثلا د تنفسي ناروغۍ پیدا شوله یا دې تر څنګ هغو ته په عامو ټکو که چیرې ووایو د سر درد پیدا شوه ټوخیږي زکام دی او سر شدید درد کوي نو په دې وخت کې د خپل سر درمل باید ونه کاروي دی باید نږدې روغتیایي مرکز ته او چې نوري صاحب تر څو پورې چې هغه ډاکتر متخصص شناسته چې دې درملنه په اساسي شکل باندې وکړي وروسته چې کله هغلته ځي هغلته ده دپاره په لومړي قدم کې د وینې معاینه ورکول کېږي چې د وینه به کلچر کېږي دوهم ده ته به انتي بیوتیک لیکن دغه انتي بیوتیک هم یو ډول نه هغلته د متخصصینو تر خپل تر نظر لاندې دوه یلا درې ډول انتي بیوتیک ورته دې ته توصیه کېږي چې نمونه یې نه اخلم کېدای شي زموږ اوریدونکو ورسره خسته شي او همدارنګه په دیتا به خپله باندې د سر سیټي سکن یا امارای کېږي او وروسته له هغې نه که چیرې موافقه درلودله د ملینې اوبه اخیستل کېږي او په هغه کې د خپله د انتان اکثره کلچر کې د انتان هغه نوه معلومېږي نه د میکروب چا دا کوم میکروب چې دی مننجیت یې رامنځته کړی دی خو زه په دې بیا خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب که چیرې زموږ یو خور یا ورور ته سینه او بغل یا تنفسي ناروغۍ پیدا کېږي او دې تر څنګ یو شدید سردرد لري د غاړه شخوالی لري شدید تبه لري خپل سر درمل دې نه کاروي دواخانې ته دې نه ځي خپل ځانه د متخصص نه جوړوي ځکه دا چې څومره وخت تېرېږي همدومره د ده وضعیت خرابېږي صحي وضعیت یې نو ژر تر ژره باید هغه نږدې روغتیایي مرکز ته هم چې مراجعه وکړي نوري صاحب حتما یو عادي ډاکتر هم کوي څه ته رهنمایي کولی شي چې هغه مرکز ته لاړشه تاسو د دې پاس اساسي او تخصصي شکل کېږي
ډېرې دې ښې نقطې یادونه تاسو وکړله په خواشنۍ سره چې اکثرا خلک دغه جدي نه نیسي فکر کوي چې دا یو سردردي عادي سردردي ده یا تبه ده یا کومبل او هغه معمول څه چې په بازار کې خرڅېږي یا د پلورنځیو لخوا هماغه ګولۍ اخلي او خوري په هر صورت په دې هیله چې دغه اوس چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو غږونه غږ اوریدلی وي او دغه لارښوونې په پام کې ونیسي یو بل اوریدونکی هم د ډاکټر صاحب دا به هم راواخلو بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ له کوم زمو تماس نیولی
السلام علیکم
بلې وعلیکم السلام مننه څوک او له کوم زمو تماس نیولی
نور صاحب نجیب ما د افغانستان نه تماس نیولی
ډېر ښه که خبرونه مو تر اوسه پورې تعقیب کړې وي زموږ میلمه ده د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری او پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو سره یا د سړې هوا سره ډېرې خپرېږي مهرباني تاسو کومه پوښتنه لرئ
نو پوښتنه دا ده چې اوس لکه ماشومان به د دې نه ساتل څنګه وي او په لکه ماشوم خو هېڅ د دې نه ساتلی نه شي نو لکه دې به بیا د حل لاره څه وي ماشوم دپاره څه وقایه په کار ده چې څه وکړی شو ماشوم به د یخنۍ بس د دې دپاره وقایه شی ده
په ټوله کې داسې کومې پېښې سره تاسو مخامخ شوي یاست چې دا خبره کوئ مثلا ماشومان په کومه ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې هغه له سړې هوا سره ارتباط ولري
نورسه په افغانستان کې خو مصدقه طبي دغه ډېر کمزوري دي نو دلته خو کار سړی مریض شي زی یو دواخانه نه په خپل سر دوا خو ډاکټر صاحب دی یادونه کړو چې دا باید ونه کی او دلته خو سړی کې مریض شي
بله
نو مصد په خپل سر اگر دواخانه ته چې دا ګولۍ راکو هغه ډېر سردرد په لاره ریلیف ګولۍ دی استعمال کیږي دلته نو سر دي آرام کین نو دا
که تاسو نه زه دا پوښتنه وکم که کله چې هوا سړیږي موږ هم د ماشومتوب تیر کړی ده زموږ غسیم هم ډېره سړه وه